افغانستان د بشري حقوقو خصوصو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق چې د نجونو او خصوصو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپله اکسپانډ لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټولو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. هندی رسنۍ وایي په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړلو له ایران وروسته د هند په ممبای او حیدرآباد کې د هیواد کنسلګریو ویلي چې خپل فعالیتونو ته به دوام ورکړي. د هند ورځپاڼې په ګډون د ګڼو رسنیو په حواله په ممبای کې د افغانستان جنرال کونسل زکی وردک هغه راپور نه رد کړي چې ګواکې په هند کې د بعد افغانستان ټول ډیپلوماټیک ماموریتونه وتړل شي. په ورته وخت کې د وایر په نوم یوې بلې هندي رسنۍ په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفیر مامون زی له خولې لیکلي چې سفارت ټول کارونه به نن ودرول شي. ټاکل شوی د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شهزاده میرویس ظاهر جنرالزان په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه ورور مصطفی ظاهر تیر ماښام په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جنازې مراسم به نن سهار 10 بجې په تپې مرنجان کې وشي. د ځینو راپورونو له مخې شهزاده میرویس 68 کلن او له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېده. د افغانستان د خوځو د والیبال ملي لوبډله نن په آسیایي سیالیو کې له قزاقستان سره لوبه کوي. دا د چین په هانګژو کې د دوی لومړۍ لوبه ده. په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب هغو نجونو برخه اخیستې چې بهر اوسېږي، ځکه طالبانو په دې سیالیو کې د افغانستان دننه هیڅ نجلۍ ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د راپورونو پر بنسټ د ایران په زاهدان خان کې لږ تر لږه 23 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. پرون خلک هلته د زاهدان د خونړۍ جمعې د لومړي کال د پوره کېدو په درشل کې د لاریون لپاره راوتلي وو. د 2022 کال د سپتمبر په 13 د جمعې په ورځ د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو سره په زاهدان خار کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شول او تر 300 زیات نور ټپیان شول. او د جمعې په ورځ د نګورنو قرباغ اڅباندی 15 اویا سلنه ارمنی ټبر اوسیدونکو له سیمې جبري کړه کړې ده. هلته د آذربایجان تر بریدونو مخکې 160 زره ارمنی ټبري اوسېدل. د ارمنستان د دولتي اژانس د راپور پر بنسټ د جمعې تر ناوخته شاوخوا 93 زره ارمنی کډوال د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. او سم لژمنې سره سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وي د بیروزګاری د لاسه گیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړی کی ناست ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونو زده کول کله د ویډیو لوبو بدیل.
ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډیر داسې کارونه دي چې باید په فزیکی ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبي دي چې که په فزیکی ډول وشي پایله یې ښه صحت ده، خو اوس ډیر ځوانان لوبي هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅیږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یې ویلوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي.
از دا به شوق شروع میکنم ته
د شپې له 10 بجو یې پیلوم. د شپې تر 2 یا 2:30 بجو لوبه کوم. سهار 10 بجې راپاڅیږم، بیا 12 بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګر هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅیږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي دا ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبي وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دی چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه سی گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي، فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغه سی گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته، او د یو زنجیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو بوختیا او ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې ګیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو ګیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلیږي، وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې ګیم وایي د بیروزګاری د لاسه ګیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت ګیم نه وایي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره یې وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ ګیم ته ناست وي. زه خپله هم ګوره ګیم وهمه، که نه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه ګیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه ګیم پورې راوړی ده، ګیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې وروره درس وایي، درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړه چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت ګیم وایي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیوي لوبو په کولو کې افراط وکړي، نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي، او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او ګیم ته زیات وخت ورکړي، نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي، او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی دار ته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي، چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیایي هیوادونو کې دا لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته، خو 15 میلیونه تر 1 میلیونه خلک دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوي دي، او مهم موضوعات یې دغسې دي. خو ډیری لوبې جنګي لوبې دي، هغسې مینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نشي رسېدلی، نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډېر لخمن ده، خو عملاً کرکټ نس کوي، نو دی د ویډیو لوبو لارې دغه تنده خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري. د دې هغه ډېر مارکیټینګ ورته شوی د دې لوبو ته، تر څنګ یې په دغو لوبو باندې پانګونه ده. د دغو لوبو ډېر قوي الګوریتمونه کاروي چې د انسان پېژندنه کې مرسته کوي. دې سره چې د یو چا مالک کچه، علاقه او څه غواړي، څه ډول لوبې خوښوي، هغه په احساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډیر جذبېږي.
مننه. دا چې ډیر ځوانان دغو لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري، خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان څخه لږ لرې اوسېږي، او کای له اړیکو ستړي سي غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکې. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کیدای مثبت تاثیرات دي. که پرس کې څوک پایلوټ ته نو هغه غواړي دې ویډیو لوب لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي، که څوک ډاکټر د ویډیو لوبې کې دی طبي نور ټیکنالوژي سره بلدیږي، او یا هم مثلا نور دغه سیارخون لري. خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې، هغه منفي تاثیرات ویشل سو لومړی د فزیکی منفي تاثیرات ویل کې څوک سی لوبي کوي عملا کار کوي، نو دی ویډیو لوبي کې خو څوک د ډیر ودو ساتن لپاره د ناس تی له دوله سو دو سترګونه کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتانل دل کې نو هغه دی درد او ځین وخت بدن کې هغه کم فزیکی فعالیت دی لامل کې سیدی ته په ود مهاله کې ځین ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات به دای وسی خلک لټولن لري کیږي، یو ډول هغه عملی اړی کی سیدی لنور خلکو سره لري ټولن دوستانو کورنۍ غړو سره لغه است کیږي. انزیوا ته زی دغه لوب کې کوم الگوریتمونه کاری لغه دی پر روان ځوان تاثیر کوي، د دې په کرکټر په خو تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځین شان لکه جنگ او جګړه وینې تو یو لودا ډیر عادي وینې، هغه دی په عملی ځبن کې هغه ورته ډیر عادي ښکاری، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملی ځبن کې. نو دغه منفي تاثیرات دي خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو په خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغو وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګورکه لوب مثلا د څه لپاره ده؟ که جنګ ده نو خو هغه زما پر ځوان د کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي، نو د فکر دی چې هغه دوی له کار او ځوان مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري، هغه د په طبي او طبي ټیکنالوژي برخه کې مرسته کوي. یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبي دی وکوري، یا غاسه دی وکي فزیکی لوبي دی وکي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دي کی دا گیمونه دي نه انستال وي، ځکه یو ځل کې انستال کی څوخ لپاره وکي بیا سندمنه ځان دي تر اخلاص کی. نو تر ډیره د پوریا غانګیزه درونی ده چې څوک کولای شي دی لوګو نه راوګرسي کی بدل پیدا کړو. تر ډیره د فزیکی لوبي اړیکې ناسي ولاړی مطالعه تر نیو مهارتونو زده کول کله لسی د ویډیو لوبو بدل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو د مکتب فشار داسونه، یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلاره ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو شي پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول، چې هغه به چې ورته کېناستلو چې مې زده وو هغه به هم یاده وتل، بیا وهلو به یم، ټکولو به یم، نوم به یم راند باندې کېښودو، هسې تقیرول به یې. بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډیر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دی یوار درته درس تشریح کی تی کرا کی نه الت نو ټوای چاز دا نه وی خیغه تا نو ایس تا څنګه زدا د کنه سیز دا دی نه وحی دی ټول سمفیان الت ناشتی شرمی د څنګه ما وحی الت استاد لارس بیا ټول در زوایس دیو سم نام ژتوری استاد نام وی خزرم نه کی سر مکتب تلارس
ځینی خون کې او د کورنۍ مشران فکر کوي کدوې زده کوونکې ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لښته ده چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکی دی لوبی په وخت، دای باید خوب وکی دی خوب په وخت، دای باید درس ووای کای نه وی ته باید زمينه سازي ورته وکی چې دای درس ووای. مطلب د ډب او ادب کې سا وستری وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووای بل باید هیڅ ونه وکی. د ماشوم غ فطری غختنه موږ ورو وجلی اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي، اغه هیڅ کله اغه ته چې کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راشي مګر مغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته لسه ول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو به. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او مکتوی ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو روز مره به موږ تللو. کورونې وته دنده به کتل هغه به هاپرین نه کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو. تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی. او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل د صحت څخه لري چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینو ما درس وای، ز خپلم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم، یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې الته په خونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په خونځي کې دا یو معاملې ده چې اوسم او سازان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي خونځي کې هم د سيدي. ز غواړم چې دی مهربان پلار دی، مهربان ملګری صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وو یا عادي مشکل وو زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي د دو تشخیص وشي دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هماغو برخو کې په هماغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژده ودونه کیږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي؟
د یو رسم رواج په حساب چې د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپله کورنۍ څرنګه تنظیم
کړي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلی نه وي، دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم. په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالی ورکو، دوام بل دې چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده. یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله. یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکي نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه وربرابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو، اقتصادي عامل ته یې ګوري. کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي، د دې دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکی محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دای نور ځوانان ګوري که نه، په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه که نه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولی شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نخوه چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل. هملته بیا دوکان شروع کړو که نه، استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبري کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون دروازه پوهنې څنګه استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي لډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلای شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
کچېرې د انسان سن او سال کم وسیږي او دا وده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی ورسره داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیری ځانته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جکه حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بلکه د یو جماعت مولا امام قاری تورابی منګل وای کڅ هم اسلام دا وای چې هلک او انجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلی بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپل پخو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر سم فرمایي چې تاسو دروشیانو کې بیړه کوي کنه، یو نکاح د داغې نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وای، د دې سره باید هغه عقلی بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخوي، اغه خپل خپل باندې ولاړ وي، د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نیوي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله، او دویمه خبره ده چې اغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په غی کې دار چې دا کار به ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسی رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی ته تیار وي، ځکه خو دوی ل رواني او جسمي پلاوه هم تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظ او هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعف سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو په اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې د دوی ګډ ژوند ته خینه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو دی هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي وسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات ډیر غالب دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلای شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وای ک چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوخه نه وي، د کولای شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
دغه مور پلار دغه په غیاب کې دغه په نشتون کې په یعنی دغه غوا کې اختیار نه وي په ور سره بل چاته ور کوي، دا هم د اسلام له نظر ډیر سخت ظلم ده او جفا ده، ځکه چې هغه غټ شي د هغه خپل سرنويش او دغه طبيعت مطابق هغه نوي هغه کول شي چې دا نکاح لغوه کی او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي نه ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دي نو کله چې یو انجلې یو الک نه قبلوي یا دغه د همسن نوي یا دغه عمر مطابق نوي یا پس د کړو کې دغه سره همزاجه یا هم طبيعت نوي نو دا په غي باندې زیاته دغه جلې کول شي چې اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع کی او خپل نکاح لغوه کی او د خپل طبيعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.